السلام علیکم اوریدونکو، وخت په پیښور کې د سهار 10 بجې شپې د نن د خالی ورځ او د 2020 کال د جنوري 9 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په خبری سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې په کوټه کې د هزارګانو پر احتجاج او د دغه احتجاجي ناشته د ختمولو او د دوی پر غوښتنو معلومات درکو. 19 پروګرام روخانه مستقبل هم لرو، خو لومړی راځو د دې سات خبرونه. په کوټه کې احتجاج کوونکو هزارګانو ولی له حکومت سره تر مذاکرات وروسته نن خپل مړی خاورو ته سپاري. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر او د قومي سملې غړي علي وزیر بنن په کراچۍ کې عدالت ته وړاندې کولی شي، او د امریکا د استازو جرګې زیاتره غړي ولسمشر ډانلډ ټرمپ مواخذه کولو ته تیاری نیسي. د خبرونو تفصیل. په کوټه کې پر احتجاجي پرلت ناستو هزارګانو د حکومتي غړو ترمنځ تر مذاکراتو وروسته د جنوري پر 9 د احتجاج کوونکو مشرانو د پرلت ختمولو اعلان کړی. د هزارګانو مشرانو ویلي نن به خپل وجل شوي تنان خاورو ته سپاري. دوی د کوټې پر مغربي بای پاس ته تیر 9 ورځو راهیسې په احتجاج ول. دا له هغې وروسته ده چې د جنوري پر 3 یولس کان کیندونکي د بلوچستان په مچ سیمه کې وسلوالو په ډزو وجلي ول. د پیښې مواری دایش وسلواله ډلې منلې ده. د وجل شو هزارګانو خپلوانو د دې پیښې پر ضد احتجاج په توګه د دوی د خخولو څخه انکار کړی وو. د برلتوالو وینا وه چې تر څو وزیر اعظم عمران خان نوي ورغلی او د خوندیتوب ډاډ یې نوي ورکړی، تر هغې خپل مړي خاورو ته نسپاري. په حکومتي ډله کې شامل وفاقي وزیرانو علي زیدي، زلفی بخاري، د بلوچستان وزیر اعلی جام کمال او د قومي اسمبلې مرستیال سپیکر قاسم سوري د احتجاجیانو د شهدا کمیټې له مشرانو سره د دوی ټولې غوښتنې ومنلې، او د هغه خبرې وضاحت هم وکړ چې پکې وزیر اعظم پرون ویلي وو د هزارګانو ټولې غوښتنې منلې دي، خو لومړی دې دوی خپل مړي خاورو ته وسپاري نو بیا کوټې ته ورسي. او دای هم ویلي وو چې احتجاجیان دې وزیر اعظم نه بلیک میل کوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر او د قومي اسمبلۍ د غړي علي وزیر وکیل وای چې نوموړی به نن د جنوري پر 9 په جیل کې دننه عدالت ته وړاندې کولی شي. وکیل قادر خان نن مشال رډیو ته وویل د علي وزیر په شمول په کراچۍ کې د غورځنګ نور نیول شوي غړي به هم دغه عدالت ته وړاندې کولی شي، او د دغو ټولو د خوشي کولو د ضمانتونو لومړی اورېدنه به کیږي. پولیسو د پی ټی ایم دا کسان 13 اونۍ د دسمبر پر 1 په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد پخوانی عدالت ته وړاندې کړی وو، او بیا عدالت زندان ته استولی وو. په دغه وخت قاضي په خپل امر کې د غورځنګ د نیول شو کسانو مقدمه د کراچۍ په مرکزی زندان کې د ترهګرۍ مخنیوي عدالت ته انتقال کړ. علي وزیر د دسمبر په 14 په پیښور کې نیول شوی وو، بیا کراچۍ ته واستول شو. پر هغه تور دی چې د دسمبر په 16 د کراچۍ په سهراب ګوټ کې د جلسې پر مهال د ریاست خلاف خبرې کړې او خلک یې ګډوډۍ ته هڅولي، خو پښتون ژغورنې غورځنګ دا تورونه بې بنیاده ګرځولې دي. د شمالي وزیرستان د امنیتي چارواکو په وینا د تحقیل په منظرخیلو کې وسبالو یو امنیتي عسکر په ډزو وژلی او دوه نور یې ژوبل کړي دي. د سیمي چارواکو مشال رډیو ته وویل چې تېره شپه د تحقیلو منظرخیل سیمه کې د وسبالو او سرتیرو ترمنځ انخته شوي چې دواړو خواو پر یو بل ډزې کړي، چې په نتیجه کې یو پوځي وژل شوی او دوه نور ژوبل شوي دي. د پیښې ژوبل امنیتي عسکر پوځي روغتون ته انتقال کړل شوی دي. د چارواکو تر مخه په ځوابي ډزو کې دوه وسلوال هم وجل شوي دي. د پیښې مواري چا نه ده منلي. تاسو مشال رادیو ته وګورئ. د افغانستان د حکومت او د طالبانو د مذاکراتي ټیمونو کاري ډلې نن د قطر په مرکز دوحا کې د ایجنډا پر سر خبرې پیلوي. افغان چارواکي وایي د دوی مذاکراتي ټیم په اوربند ټینګار کوي، او د خبرو په دوران به په ډېر زیات بحثونه کیږي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت بیان دی ناجیه انوري رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي چې افغان ډله پوره تیاری لري او په خبرو کې به د اوربند پر مسله بحثونه کوي. او بل خبر ځا چې د امریکا کانګرس پر ودانۍ په حمله کې د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د رول لوبوي. د ډیموکرات ګوند اکثریت لرونکي د استازو جرګه پر روانه اونۍ کې د ولسمشر ټرمپ مواخذې ته تیارې نیسي. د استازو جرګې سپیکر نانسي پلوسي د جنوري پر 3 دړه ورکړي کچېری مرستيال ولسمشر مایک پینس او کابینه د آئین 25 بدلون د ولسمشر ټرمپ د لری کول لپاره استعمال نک، او یا هغه په خپل مستفی نشو، نو دوی به په خپل کوم ګام پورته کړي. خو نانسي پلوسي په رسمي توګه د ولسمشر ټرمپ د مواخذې ذکر ونه کړ. دا تر دې دمه ته مشال خبرونه. تاسو مشال رادیو ته وګورئ څنګه چې موړان دي په خبرونو کې باورید په کوټه کې پر احتجاجي پر لټ ناستو هزارګانو او د حکومتي غړو ترمنځ تر کامیاب مذاکرات وروسته د جنوري پر 9 د شپې نا وخته د احتجاج کوونکو مشرانو د پر لټ ختمولو اعلان کړي. د هزارګانو مشرانو ویلي نن به خپل وجل شوی تنان خاورو ته سپاري. دوی د کوټې پر مغربي بای پاس د تیرو وو ورځو راهیسې پر احتجاج وو. په دې اړه وروستي معلومات مو په کوټه کې د مشال ریډیو خبريال ایوب ترین نه پوښتلي.
د څنګه سپاسول چې تیر شپه نا وخته د مثال علاوه وزیر جام کمال خان او پالکی وزیر فارقی علي زیدی شامل وو. سپیکر ڈپٹی سپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری اور وزیر اعظم معاون خاص علی زیدی زلفی بخاری شامل ہو دی راغل ہو دلتا پر لگتا پر سوال سرے دا کچھ پر بغیتور بھی بائی پاس مائن دی دا دی مشانان سر خبری وکڑے او دا شاہ و خواد دنیم ساتھ دا خبر ہو رست دا دی اعلان وکڑی دا دی ترمزی او مائدہ ہو سوئی او یو داسلی کی اتران سوئی دی باغی کی دا علی زیدی لخوا دا اول سو چوی حکومت چوی و باقی حکومت او صوبائی حکومت چوی اغا دا پر لگتا پر سوال ہو جاتا رو پشتی میں چوی اغا بلن لی دی او پر اغا کسخطو نام وکرد سواری وزیر اعظم عمران خان دا ویلو چکل ہم پرلت ختم سی او مر وخاور سپارل سی دا ورسته به دوی وکوټ ترادی نو مړه دا خبره تیر اوس په اسلام آباد کړه او دا تر خبره باندې د حکومت او د حزب الله لخوا تنقید هم شوی. بل نو اوس د کوټ بازار ټون په امام بارګه کې د مړو د وخاور ته د سپارلو کاري شو شوی دی او د نړیدا پر برخوالو د اعلان سره سم نن سهار لس بجې د پاکستان په وخت د مړو چې د کوټ بازار کې د کوټ بازار کې د ثاني اجر کې وخاور ته سپارل کیږي او دا امکان هم دی چې کله هم د مړي وخاور ته وڅارل شي د غوړس د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هغه وکړ چې راځي او دلته به د مچ په پیښه کې چې کوم لاس کان کې نن چې وجه شوی دا به د کورنۍ د پړو او د دې خپلوان سره ویني او د دې د ادرسې په کوي.
تاسو مشال رادیو ته غوښتونکو څنګه چې موړان دی واورید په پیښور کې هم اولادیس په کوټه کې احتجاج کوونکو هزارګانو ولې له حکومت سره تر مذاکرات ورستو نن خپل مړی خاورو ته اسپاري. د کوټې په شمول په پیښور او کراچۍ کې هم احتجاجي مظاهره شوې دي. په کوټه کې د هزارګانو د احتجاج په ملاتړ په کراچۍ ښار ته پر اتلونکو لو یو لارو نېشنل های وې پټ کاسم په ښار کې دننه نمایش چورنګي ګلشن اقبال شارع فیصل ملیر ګلستان جوهر او ټاور سره د پنځشتو نه په زیاتو ځایونو کې د پنځو ورځو راهیسې احتجاجي پرلتونه روان دي. د عامو خلکو سره ترانسپورټران هم د سختو مشکلاتو سره مخ دي. کراچی د مالونکو گاډو اتحادی مشر مشال ریډیو ته ویلي د پرلتونو له عمله د 500 پورې گاډي په سړکونو وترېدلې دي. په دې اړه نور تفصیل له کراچی نه ته مشال ریډیو خبريال نیازري راکړي.
په کوټه کې د هزارګانو د احتجاج په ملاتړ د کراچۍ ښار ته پر اتونکو غټو لارو نېشنل های وې پورت قاسم او په ښار کې دننه نمایش چورنګي ګلشن اقبال شارع فیصل ملیر ګلستاني جوهر او ټاور سره د 15 نه په زیاتو ځایونو کې د 500 ورځو راسي احتجاجي پرلتونه روان دي. د عامو خلکو سره ترانسپورټران هم د سختو مشکلاتو سره مخ دي. د کراچۍ ګډز کیریئر یا مال وړونکي ګاډي اتحادیې مشر غلام محمد افریدی وایي د پرلتونو له عمله 500 پوری گاڑی پر سڑکوں اتری دلی دی.
غلام محمد افریدی جنرل سیکرٹری کراچی گوڈس کیریئر ایسوسیشن. حیدرآباد بائی پاس بنے درن دا سوراب بورڈ بنے چونکہ درن دا کراچی پورٹ دا پوزیشن دا جی چونکہ گوڑی کراچی پورٹ تر رسی گی نا روڈونا باندھ دی واجے نا نو کراچی پورٹ ام چکم دا پد ٹیم کے بالکل ویرانہ پروت تھا. پد ٹیم کی گزت اوسط گوڑو تعداد و خیم نو مختلف مقامات کی دے کراچی نا ون سا حیدرآباد پر چکم گوڑی ویلوڑ دی نو تقریباً کم از کم 50,000 گوڑی پد ٹیم کی ویلوڑ دی. یو یومیہ حساب سرا 50 کروڑ روپے صرف دے ٹرانسپورٹ والا نقصان کی گی چکم دے کراچی حیدرآباد پدے اطراف کیوکم گوڈی بھی لوڑ دی
دا آل پاکستان فروٹ ویجیٹیبل ایکسپورٹ یا سبزیانو میوو دا ملک سخا باہر لیگن کی دا اتحادی مشر وحید احمد وائی چدلارو دا بندیز لا عملا باہر ملکنو تا لیگن کی دا مالونو ڈک سلور سوا کنٹینری پا بیالا بیالو زیانو کی الاڑی دی
دھنوں کی وجہ سے ہمارے کنٹینر ہر جگہ بلاک ہو چکے
وحید احمد وائی چدا پلتنو لا عملا زمن کنٹینری زائے پزائے پلارو کی الاڑی دی لگتر لگا سلور سوا کنٹینری الاڑی دی چپلارو کی دی او ددی مالیت سلور اشاریہ شپگ ملین ڈالر دے او دا د کراچی بندر تا نہ رسی نو منگ بعد باہر ہے وادونو ایکسپورٹ زمنگ نچے کم طلب یا گختنا پدی روان کال کی د درینم لکا ٹنو مالٹو ہگا بمنگ پورا نکلے شو
3 لاکھ ٹن کا اور ہم اس کو اچیف نہیں کر سکتے
دا کراچی خار او دا ہواد پنور و برخو کے دروانو پر لتنو لاملا چی خلق دا ستنزو سرمختے دلارو دا بندیز لاملا خلق وائی نشی کولے چی پا وقت ہوائی اڈیتا و رسی او پتی رو 5 روزو کی دا پی آئی اے او دا نورو ہوائی شرکتنو لشپی تو سخا ڈیرے الوتا کی لغو شوی دی بلخوا دا کراچی پا بیالا بیالا سیمو کی پا پر لتنو ناز خلق وائی چی پا کوٹا کی پر لت روانوی دوی بہم احتجاجنا دوامدار و ساتی خو دا سن صبح دا اطلاعات وزیر سید ناصر حسین شاوائی چی دا مرکز حکومت اور وزیر اعظم عمران خان دا کوئٹی پپیخہ کار نہ لری پکار دا چی مرکزی حکومت زر تر زرا دا مسئلہ حل کری چی پا پرلت ناز خلق او دا حواد نور ٹول خلق ادی حلت تا راشی نیاز علی مشا لیڈیو کراچی
په پیښور کې د کوټې له هزارګانو سره د یووالي په اړه هم په یو احتجاج کې خلکو ویلي باید وزیر اعظم عمران خان زر کوټې ته تللی وي خو نوموړي داسې ونه کړل. دغه مظاهره کوونکو د عمران خان پر هغو خبرو تنقید هم وکړ چې پکې نوموړي ویلي وو هزارګان د خپل مړي خښ کړي نو دی به زر کوټې ته ورشي. د کوټې ترڅنګ په پیښور، کراچی، اسلام آباد، لاهور، ملتان، حیدرآباد، سکر، سرگودی، مظفرگڑھ او ڈریس میل خان کې هم شیعگانو احتجاجی ناستې وکړې. د پیښور د احتجاج په اړه تفصیل له غلام غوث ناورو چې د احتجاج کوونکو پر غږ پیلی کی.
په کوټه کې د احتجاج کوونکو سره په پیوستون کې د احتجاجي ناسته د پیښور پریس کلب مخې ته د تیرو 3 ورځو نه پیل شوې ده. د پریس کلب ترڅنګ د پیښور په قیصه خانه کې هم دا ډول ناسته دوام لري. په دغه مهال د شیعه علما کونسل جنرال سیکرتر مظفر علي اخونزاده مشال ریډیو ته وویل چې د وزیر اعظم عمران خان دا خبره سمه نه ده چې غنی اول دی په بلوچستان کې احتجاج کوونکي خپل مړی خاورو ته وسپاري او بیا رستو به وزیر اعظم کوټی ته ورشي.
سانه مس هغه بارا کې زمونږ بل پرونو مې اتیاس هو پرونو مې شوی دی کومنګ باندې ظلم شوی دی بار شوی دی اته وای چې بعد کې بر اعظم دا خوشودا مطالبه دی او دا به منی چی دا پاکستان وزیر اعظم دی منی او زمونږ حق دی.
په احتجاجي ناسته کې د نارینه و ترڅنګ خزي هم یو وړخته راټولې شوې دي او دوی وزیر اعظم ته هم دغه چغې وهي چې هغه دی کوټې ته ورشي او د دوی د وجنو د مخنیوي لپاره دی ګامونه پورته کړي. احتجاجي لاریون ته په دغه مهال یوې میرمنې صدا ډول وینا کوله.
وشیا هزارا برادری جو بالکل مزدور طبقہ ہے ان پہ اتنا ظلم ہو تو آپ اس ظلم کا ساتھ کیوں دے رہے ہیں آپ جائیں.
د هزارګانو د مزدورانو سره ډیر ظلم شوی دی نو ته ولی د هغې ظلم سره ولاړ یې. زمونږ د ټولو د غوښتنه ده چې عمران خان دی کوټې ته لاړ شي. د احتجاج کوونکو ترڅنګ په پښتونخوا صوبه کې سیاستوالو او مدني فعالانو د وزیر اعظم عمران خان په دغه خبره سختي نیوکې کړې دي چې دا هغه ورتګ به د دې خبرې سره مشروط وي چې اول د وجل شویو کسانو مړی خاورو ته وسپارل شي. په دغه لړ کې د عوامي نېشنل ګوند صوبایي جنرال سیکرتر سردار حسین بابک مشال ریډیو ته وایي
نو هغه غریبانو چې خپل لاشونه یې خېدي نو خو په دې غرض یې خیر چې وزیر اعظم راشي او موږ ورته خبر وکړو چې آخر دا څه دوره مضبوط قوت دی دا څوک دی چې دا موږ وجنی او دا موږ ولې وجنی او دا موږ تر کمه پورې تر کله پورې وجنی. په داسې وخت کې دی داسې کورنو سره ضد کوي او د خپلې انا د بوج د لاندې پروت دی. په دغه هزارا قوم کې داسې خلک هم شته چې د هغوی په کورونو کې نارینه خلک پاتې نه شو، ټول شهیدان شو، ووجل شو. د ملک وزیر اعظم مسخرې کوي د خلکو لاشونو سره او د هغوی مذاق وړاوی، نه دا ډېره نامناسبه خبره ده د خپلې انا په وجه باندې.
خو د داخله چارو وفاقي وزیر شیخ رشید تېره ورځ د وزیر اعظم عمران خان د څرګندونو وروستو په اسلام آباد کې په خبری کانفرنس کې ویلی وو چې کوټې ته د عمران خان د تګ مسله به زر تر زره حل شي، او دوی په بلوچستان صوبه کې د هزارګانو ټولو غوښتنو منلو ته تیار دي، او د دوی د تحفظ لپاره هم حکومت د کوټې ګامونو پورته کولو هڅه کوي.
یاره ګورګینیا، د مشال ریډیو را نو راکدا.
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوہو، راو باس سمارٹ موبائل.
سمارٹ موبائل تو تکو سیلفی رسر رکھ لے
ایپ او گوگل پلے سٹور والا گوا
او می لگو لو جی
گرگنیا
اولی کا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو پا پیخور کے دا سہار نہا او پا کابل کے تھیں
دا سو مشال ریڈیو تا غوگی اوریدن کو دا پنجاب یو عدالت تا وسوال ڈلی لشکری طیبا یو مشر زکیور رحمان لکھوی تھا دا تراغرے تمویل پتور دا پنزو کلنو دا بند سزا ورولی. دا پنجاب دا پولیسو دا تراغرے مخنیوی سانگے دا جنوری پر اتما اول چپ لاہور کی دا تراغرے زد یو عدالت نموڑی تھا دا درو لکھ روپو دا جرمانی سزا ہم آورولی پر لشکر طیبا ڈلی توڑ دے چھ دا 2008 کال دا ممبئی پہ حملوں کے لاس لرلو. په دې اړه نور تفصیل د شاه نواز ترکسی نور.
په پاکستان کې یو عدالت د وسلوالې ډلې لشکر طیبه یو مشر زکیور رحمان لکوی ته د ترهګرۍ تمویل په تور د 15 کلونو د بند سزا ورولې. د پنجاب د پولیسو د ترهګرۍ مخنیوي څانګې د جنوري په 8 ویل چې په لاهور کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت نوموړی ته د ترهګرۍ د مخنیوي د قانون د درې مختلفو مادو د لاندې د 3 لک روپیو د جرمانې سزا هم اورولې. لشکر طیبه ډلې په 2003 زیږیز کال کې د هند په ممبئی کې د بریدونو تور هم دی. دا ډله د 2002 زیږیز کال راهیسې په پاکستان کې تر د بندیز لاندې راغلې ده، او باندې د نړیوالې وسلوالې ډلې القاعدی سره د اړیکو او تعلق تور هم دی. د پنجاب پولیسو د ترهګرۍ مخنیوي څانګې د جنوري په 2 لکوي د لاهور نه گرفتار کړو. درې ورځې وروسته د جنوري په 5 امریکا په پاکستان کې د لشکر طیبه د دې قومندان د گرفتاری هرکلی وکړ. د امریکا د بهرونو چارو وزارت د سویلي او مرکزي اسیا څانګې د جنوري په 5 په ټویټر لیکلي د لکوی گرفتاری د ترهګرۍ په ملاتړ او تمویل کې د رول لپاره د هغه ذمہوار بللو په برخه کې یو مهم ګام دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په عدالت کې به د هغه د قضیې اوریدنه او ورته سزا اورول له نږدې نه څاري او ټینګار کوي چې له نوموړي څخه د ممبئی په بریدونو کې د ککړتیا په اړه حساب او پوښتنې ترې وشي. په پیښور کې میشت خبریال غلام دستګیر چې په ملکي او بین الاقوامي حالاتو نظر ساتي مشال ریډیو ته وویل د زکی ورمان لکوی گرفتاري او سزا او له دې وړاندې ځینې وسلوال ډلې ناقانونه ګرځول به ممکنه ده. پاکستان د پیسو د څار د نړیوالې ادارې له خړ لیست وباسي او سپین لیست ته راشي.
موږ امید لرو چې داسې کارونه وکړو نو پاکستان به د فیټ اف د ګری لیست نه وایټ لیست ته راشي. خو سره سره دغه هم خدشه ده چې موږ دا کارونه ونه کړو نو کې دي چې موږ بلیک لیست ته لاړ شو. دې سره سره چې پاکستان نه نورې غوښتنې هم کیږي چې په کم کې یو دادا چې په پاکستان همسایه ملکونو په بدامنه کې د پاکستان د اور استعمال الزامات چې پاکستان باندې دي پاکستان بد دي د بین الاقوامي قوتونو دا کم چې خدشات دي پاغي باندې به هم پاکستان اغي مطمئنه کوي. نو زما په خیال دی چې هغه نه پس به پاکستان د پاره لا روزي چې هغه د فیټ اف د ګری لیست نه وایټ لیست راشي.
پوزه کې رمان لکویتور دی چې په 2008 زیږیز کال کې د هند په ممبئی ښار کې د بریدونو پلان جوړ کړو چې پکې د امریکایانو او نورو بهرنیانو په ګډون تر 100 او 90 زیات کسان وژل شوي او په سلګونو ژوبل شوي هم وو. تر هغه بریدونو وروسته لکوی په پاکستان کې ونیول شو او د څه وخت لپاره د راولپنډۍ په اډیال زندان کې بندي وو، خو لږه موده وروسته بیا په ضمانت خوشې شو. د پنجاب د پولیسو د ترهګرۍ مخنیوي څانګې د جنوري په 2 په بیان کې ویلي په زکیو رحمان لکوی د ډسپنسری یا کلینیک په نوم د ترهګرو لپاره پیسو ټولولو او د ترهګریزو فعالیتونو لپاره د کارولو په تور د لاهور په یوه تھانه کې مقدمه درج شوې وه. ملګرو ملتونو په 2008 زیږدیز کال کې د زکیو رحمان لکوی نوم د ترهګرو په نوم لړ کې شامل کړي. لکوی د یوې بلې ناقانونې ډلې جماعت الدعوه مشر حافظ سعید دزدې ملګری هم ګڼل کېږي. حافظ سعید هم په 2019 زیږدیز کال کې په جولای کې پولیسو ونیو او د 2018 په نومبر کې د لاهور یو عدالت حافظ سعید ته د ترهګرۍ تمویل په تور د 15 کلونو د بند سزا اورولې وه. تر دې مخکې په 2019 زیږدیز کال کې هم یو عدالت حافظ سعید ته د ترهګرۍ تمویل په دوو نورو قضیو کې د 15 کلونو د بند سزا اورولې وه، خو نوموړی په ځان لګېدلي تورونه ردوي. په 2014 زیږدیز کال کې امریکا جماعت الدعوه د ترهګرو ډلو نوملړ ته واچوله او بندیزونه ورباندې ولګول. بیا پاکستان په 2015 کال کې اعلان وکړ چې جماعت الدعوه په ګډون د هغه ټولو تنظیمونو شتمنۍ کنګل کړي چې ملګرو ملتونو پر بندیزونه لګولي. پاکستان دا ګمونه په داسې مهال پورته کوي چې پاکستان د 2013 کال راهیسې د ناقانونه پیسو د څار نړیوالې ادارې اف ای ټی اف په خلص کې شامل دی. دې پارس مشته ادارې تیر کال 2016 په اکتوبر کې پاکستان ته د ترهګرۍ تمویل او د ناقانونه پیسو سپینولو په لړ کې د نورو اقدامانو سپارښتنه او د 2023 کال تر فروری پورې د سار په خړ لیست کې د ساتلو پریکړه کړې. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو تاسو مشال رادیو ته غوږی راځو. یو بل موضوع ته په خیبر پختونخوا کې خوشه شل زره اس اس ټي استادان غوښتنه کوي چې حکومت د دوی په تنخواګانو کې اضافه وکړي او د پاکستان د نورو صوبو غوندې دی ورته ولسم گریډ ورکړي. دوی د خپل غوښتنو په حق کې د جنوري د 14 نیټه راهیسې د پیښور په ګډون د صوبې په بلابلو برخو کې احتجاجي لاریونونه هم ترسره کړي دي. بلخوا حکومت وایي دوی د تعلیم په څنګه کې یو شمېر اصلاحات کوي او د اس اس ټي تازانو ستونزې به هم هوارې وي. نور معلومات له شاهین بنیری نور.
په خیبر پختونخوا کې د اس اس ټي استادانو یا سینیئر سکول ټیچرز اتحادیې ویلي دي چې سره د دې چې حکومت د دوی گریډونه د 14 گریډ نه 18 گریډ ته د اړولو لپاره قانون سازي هم کړې ده، خو تر اوسه یې عملي کړې نه ده. د اتحادیې یو مرکزي مشر رحمان الله پرون مشال لیډو ته وویل چې صوبایي اسمبلی او د پیښور های کورټ د اس اس ټي استادانو د گریډونو پورته کولو سپارښتنه کړې ده، خو حکومت پرې عمل نه کوي. نوموړي زیاته کړې ده چې دوی د جنوري د 14 نیټه راهیسې د خپل غوښتنو په حق کې احتجاج پیل کړی دی.
دا 20,000 لګ بګ اس اس ټي استادان دي. مونږ مجبور شو چې په 4 جنوري باندې مونږه د احتجاج کال ورکو. مونږه غ درنه وکړه. د هغه درنه په نتیجه کې بیا د سچل او شو چې زمونږ سره ډایریکټر سے مذاکرات وکړو، د سیکریټری سره ملاقات وشو او هغه موږ له دا یقین دهانی راکړه چې ان شاء الله ول عزیز په 14 ورځو کې وستا سودا کیس چیندا موږ پینل کوو. موږ خپل احتجاجي درنه چې کومه ده ختمه کړې نه ده. کله 4 فروری پورې زمونږ دا مسله حل نشوه نو زمونږ به بیا ان شاء الله په 4 فروری باندې په دغه ځای کې درنه خپل پول سنگ باندې.
بلخاص به حکومت وایي چې د استادانو د غوښتنو پوره کولو لپاره هلې ځلې کوي او د ځینې ټیکنیکل ستونزو په هواري سره به په دغه اړه له وړاندې منظور شوي قوانین عملي کوي. په دغه اړه د واکمن تحریک انصاف د اسمبلی غړې او د ثانوي تعلیم لپاره د خیبر پښتونخوا اسمبلی د سټینډینګ کمیټې مشر پښتون یار خان وایي
حکومت لگیا دے مختلف کوشش دا دے دا ایس ایس ٹی سونا ورونا دے زمون تو ورونا دی دا زمون دا علاقے دا استادان دی او دے دا پریشا بے حکومت لگیا دے مشاورت شو دے انشاءاللہ دا دیتا مسئلہ باندے او حال طلب مسئلہ دے انشاءاللہ دا پا کوشش دا بے حکومت در تردرہ کئی دا مسئلہ در تردرہ لنڈا کی پلنڈ مدہ کے بے انشاءاللہ دی دا خوش خبری ملاو کی جی انشاءاللہ دا بے حکومت طرف خصوصا سے ٹیکنیکل وجوہات بارے حوالے سے لگیا دے سو بے حکومت خپل کوشش کئی چھے مونگ دا خپل وسائل مطابق اگو کو دا دے مسئلہ حل کو قرار داد بے شک پدے کر آگلے دے مخ کشوے دے انشاءاللہ موجودہ حکومت کوشش دا دے چھے مونگ دا استادان و پر ادرے تا جس سونا زدائی سو مونگ سنگا مارات تی سونا سا خبر دے انشاءاللہ آگا دے کور کی
دا پدا سے حال کی دا چھے پا صوبہ کی دا ترہگرے سیاسی بے قرارے او کرونا دا وبا لکبلا زدکڑے ڈیرے اغیزمنی شوی دی. د تعلیم د چارو پوهان وایي چې باید د زده کوونکو نور وخت برباد نشي او استادان او حکومت د خپل منځي ستونزو سهواره روباسي. د الف اعلان پنوم د تعلیمی چارو د یو سړنیز مرکز یو چارواکي عمر اورگزے وای چې باید اصلاحات وشي.
په بر لیور باندې موږ دوه سیکټریانو ستو، یو سیکټری ایڈمنسٹریشن، یو سیکټری اکیډمیک. د سیمنګ بیا لاندې را شو ډایریکټر پوسټ چې یو ډایریکټر ټول خیبر پختونخوا کنټرول کوي. په کار ده چې دا سټرکچر کې دو بریک ډاون وکي او سټرکچر ریوایز کی، ریفارمز پکې راولي. کومنګ بل سیټ تو ګوري دا ټول مسلو حل هم فینانس تا، یعنی خزانه ته دا په کار دي چې پیسې په ایجوکیشن باندې تعلیم باندې پیسې زیاتې ولګي. دی وخت کې مونږ په 2.8% اف ټوټل جی ډی پی مونږ تعلیم ته مختص کړی دا، حالانکه د پی ټی آی ګورنمنت 15% وعده کړی دا په خپل مینیفیسټو کې.
دا یادونه وردا چې دا وخت د خیبر پختونخوا په ډیرو سیمو کې د بنیادی اسانتیاو او استادانو د نشټوالي لقبله د بنیادی تعلیم ادارې یا خو تړلې پرتی دي او یا پکې د زده کړو کچا له منل شوی معیار ډیرا لاندې ده.
مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو، رازو یبې بلې موضوع ته. د جنوبی وزیرستان لدا ټپرګي کلی اوسیدونکي محمد ریاض مشال رادیو ته ویل دي چې کور یې په 2019 کال کې د واورې لوجې رنګ شوی وو او تر اوسه ورسره د ژمنو باوجود حکومت مرستې نه دي کړې. نوموړی وایي حکومت د په شمول 155 کسانو ته د مالی مرستو منظوري ورکړې، خو د جنوبی وزیرستان مقامی انتظامیه دا پیسې له قدرتي آفتونو نه متاثرو کسانو ته نه دي حواله کړې. بلخوا د جنوبی وزیرستان ډیپټي کمشنر خالد اقبال مشال رادیو ته ویلي کسان دی د دوی دفتر ته ورشي چې د دوی د مالی مرستو په اړه معلومات وکړي. نور تفصیل له اشتیاق مسجد ناور.
د سویلی وزیرستان لادا ټپرګي کلی اوسیدونکی محمد ریاض ویایي چې کور یې په 2019 کښې د ګڼې واورې واردو په وجه ړنګ شوی او حکومت د ده سره 155 کسانو ته مالی مرسته رالېږلې وه، خو د سویلی وزیرستان مقامی انتظامیه دوی ته دا پیسې نه دي حواله کړې. محمد ریاض مشال ریډیو ته وویل
په 2019 په قرضې باندې مې تیارن ګټر سامان وخستې او خپل مدد سره مې میله جوړه کړله. 2019 اور اډرا ولودا کوټه کمرې ارس ډیمج فل سره امید نامینا ور ولې کل غفټګونه سره فارمینم ډاکل داول سیر دې جوړ دا سینینم پر وکړل دې چټام پر وکړل بیا دا ریپیر 2019 شروغلل او 157 نامینا دې کنه چې مش څومره د مسیدې تحصیل څه دي دا شمو نو وکړل لیست وسرو سره دا ډګډګ دې ډاکلې دې لکه 300000 ریپې او 60000 دا ولې او دا نه دا 2021 روغې دې ویسا پر دا ریپې چې مش تر وکړل ویسا پر ملاونه شولې دا خلک دار په دار دا غریب خلق تای وزدن دا خواست کو کنه چې دا غریب پیدا پښتنه وشي.
د سویلی وزیرستان نه د قومي اسمبلی نمائنده مولانا جمال الدین ویایي چې د 155 کسانو د مالی مرستې په باراکښې و د ډیپټي کمشنر سره خبره کوي.
چې دا وسکیم د سیدای د دې په حواله سره وز د دې سره رابطه وکم. 157 کسان دي کنه چې ریپر غلی هي او د دې د راپورټ هم تللای. البته که راپورټ نه وتللای کنه نو دا هغه نوې راپورټ جوړی
مشال ریڈیو چې د محمد ریاض خبرې په باراکښې د سویلی وزیرستان ډیپټی کمشنر خالد اقبال سره تماس ونیولی. هغوی وویل
خو چې نورې صوبې کې کومه پالیسي ده هغه داسې فیکس اماؤنټ نه وي لکه فصلونو مصلونو کورونو دغه وي هغه خپل فارمیلټی وي دا د سپیشل پیکیج دی اسې کما ته راشي تبا دې ما ته راوړي چې یو ځل پراپر ایشو شوی بیا به ډیټیل وي خامخا.
محمد ریاض دا هم وویل چې که د سویلی وزیرستان مقامی انتظامیه د 155 کسانو په قدرتي آفت شې ړنګ شوي کورونو معاوضه ور نه کړې بیا به دوی په پېښور کښې د صوبایي اسمبلی مخې ته احتجاجي پلاتۍ وهلو باندې مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي.
اوریدونکو په خیبر پختونخوا کې دا وخت په سلګونو او په پاکستان کې په زرګونو داسې ځوانان دي چې د پی ایچ ډی ډیګری لري خو بیروزګار دي. دوی له حکومت غوښتي چې د روزګار بندوبست ورل وکړي. دوی وایي د لسم دولسم څوارلسم او شپاړسم ډیګری لرونکي بیروزګار کسانو شمیر خو بیا هم په لکونو کې دی. بلخوا حکومتي چارواکي وایي په دومره زیات شمیر کې ځوانانو ته نوکری ورکول ګران دي، خو دوی کوشش کوي چې د ځوانانو ته د خپل کاروبار رونو شروع کولو په هدف قرضې ورکړي. په دې اړه نور تفصیل له اصرار عالم مومن ناورو.
د پیښور ظاهر شاه چې د تایلند کینګ مونګټ پونتون څخه یې په 2019 کال کې د ریاضي بچانګ کې پوسټ ډاک یا پی ایچ ډی پورته زده کړې کړي، وایي دا وخت په خبر پښتونخوا کې په سلګونو پی ایچ ډی ډیګری لرونکي کسان بیروزګار ګرځي. ظاهر شاه چې په لکی مروت پونتون کې د مرستیال پروفیسر څوکۍ ته کاغذونه جمع کړي، په زیارت ورځ یې مشال ډو ته وویل چې په دې پونتون کې دا وخت یو څو څوکۍ خالی دي چې ورته لسګونه پی ایچ ډی ډیګری لرونکو کسانو اپلای کړي یا یې ورته خپل تعلیمي اسناد جمع کړي دي.
فزیکس، پولیټیکل ساينس، زوالوجي، کمپیوټر ساينس، بزنس اینڈ مینجمنٹ په دې کې دې پوسټونه اناؤنس کړې دي. کنه او درې درې پوسټونه په بعد نه کې یو پوسټ دی، پرې نور کې درې درې پوسټونه دي. نو کیمستري کې 118 پی ډیز او په دې کې پوسټ ډاک هم دی اری اپلای کړی دا. ایجوکیشن کې 23 کړی دا. په میتھس کې 50 ډاکټران دی اپلای کړی دا. په فزیکس کې 9 دی. پولیٹیکل سائنس کی 21 دی، زوالوجی کی 37 دی، کمپیوٹر کی 14 دی، بزنس اینڈ مینجمنٹ کی 39 دی، پروگرام کی 68 دی، وغیرہ 29
ڈاکٹران دی اپلائی کړی دا. د چاستدی رشید جان چې په 2000 کال کې د چین له یو پونتون څخه په بایولوژي څنګه کې پی ایچ ډی کړی، وای دا وخت دا او نور شپږ رونه یې بیروزګار دي. نو موري په زیارت ورځ مشال ډو ته ویل چې پلار یې مړ دی او د کور د ګټې وټې هیڅ وسیله نه لري.
حالات چې ګورې چې بیا بغیر نه کریټ کیږي او ګرانین ډیر زیاته ده. نو دا سره
په پاکستان کې د پی ایچ ډی یا ډاکټری ډیګری لرونکو سازمان وایي دا وخت په دې هیواد کې څه باندې 3000 پی ایچ ډی ډیګری لرونکي کسان بیروزګار دي چې څه باندې 400 یې په خبر پښتونخوا کې دي. په اسلام آباد کې د پاکستان پی ایچ ډی اسوسیشن مشر ډاکټر شرابزل چې په 2019 کال کې یې پی ایچ ډی کړی او اوس هم بیروزګار دی، وایي یاد کسان زیاتره هغه دي چې 2015 کال څخه تر اوسه پورې یې په کیمستري، فزیکس، ریاضي او نورو ساينسي مضمونونو کې د ډاکټری ډیګری ترلاسه کړی دي. نوموړي په زیارت ورځ مشال ډو ته وویل چې له 14 څخه د پورته ډیګری لرونکو ځوانانو شمیر خو بیا ډیر زیات دی. البته نوموړی وایي حکومت ورته د روزګارونو هیڅ بندوبست نه کوي.
موږ چې کله هم د حکومتي وزیرانو سره ملاو شوي یو، نو مو ورته ویل دي چې په ادارو کې د ډومبه هغو کسانو ته روزګار ورکړل شي چې د پی ایچ ډی ډیګری لري، خو هغه تر دې دمه په دې لړ کې کومه پالیسي نه ده جوړه کړې.
موږ هڅه وکړه چې د پاکستان د منصوبوبندۍ، پرمختګ، اصلاحات او ځانګړو اقداماتو وفاقي وزیر اسد عمر او نورو وفاقي وزیرانو سره خبرې وکړو، خو بریالي نه شو او زونو زمګ فون پورته نه کړ. البته د خبر پښتونخوا د ځوانانو چارو حکومتي څنګه یا ډایریکټریټ اف یوت افیرز مرستیال مشر نعیم ګل په زیارت ورځ مشال ډو ته ویل چې دا وخت د خبر پښتونخوا څخه باندې 50% ځوانان بیروزګار دي. که څه هم نو موړی ته په ځوانانو کې د پی ایچ ډی ډیګری لرونکو یا نورو تعلیم یافته ځوانانو شمیر معلوم نه وو، خو زیاته کړه چې دوی سلګونو ځوانانو ته قرضې ورکړي. خو د په خبره د بیروزګار ځوانانو شمیر په لکونو کې دی. نو موړی وای دوی به هڅه کوي چې لومړیتوب زیات ولستو ځوانانو ته ورکړي.
خیبر پښتونخوا امپیکټ چیلنج پروګرام وایي چې موږ د ځوانانو ته تقریبا 10 لاکھ 4 لاکھ تقریبا 20 لاکھ پورې ته موږ ګرانټ ورکړل د خپل روزګار لپاره. نو نن سبا چې دی څومره ګریجویټس چې دی هغه فارغیږي، تقریبا هر کال چې دی په زرګونو ګریجویټس فارغیږي. نو ټولو لپاره خو ګورمنټ جابس چې دی پرووایډ کول هغه ممکن نه ده. دیو جن موږ کوشش دا کوو چې دا ځوانان خپل کاروبار شروع کړي او خپل خوب باندې ودرېږي.
د خبر پښتونخوا د ځوانانو چارو حکومتي څانګې مرستیال مشر ته پر دې اړه هم معلومات نه وو چې دوی څومره ځوانانو ته د روزګارونو شروع کولو لپاره قرضې ورکړي یا به څومره ته او کله ورکوي. خو دوی وایي چې د تیرو حکومتونو د ناقصه پالیسیو او کورونا وبا له امله زیاتره ځوانان بے روزگار دي. بلخوا بیا اپوزیشن ګوندونه تور لګوي چې موجوده حکومت د دوی خلاف د انتخاب په سیاست بوخت دي او ځوانانو ته د روزګارونو ورکولو لور ته هیڅ پام نشته. د پاکستان دان وسپانه وایي چې په مالی کال 2020 کې به د دې هیواد د بے روزګاره کسانو شمیر 6.15 میلیونه ته ورسیږي چې پکې زیاتره تعلیمي ډیګری لرونکي ځوانان دي. ورسپانه وایي چې د بے روزګارۍ یو غټه وجه دا هم ده چې په دې هیواد کې زیاتره تعلیم په جدید او نړیوال معیار پوره نه دی چې لکه بل یې زده کوونکي په هیواد دننه او نړیواله کچه غټ روزګارونه نشي ترلاسه کولی. دوی دا هم وایي حکومت ته پکار دي چې زده کوونکو ته له ډیګرو سره سره هنرونه هم ورکړي.
او اوس هم راځو په سیمه کې د تعلیمي پرمختګ او هلو ځلو په اړه د مشال ریډیو 19 پروګرام روښانه مستقبل ته. دا پروګرام ستاسو لپاره زموږ همکار منور شاه جوړوي.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه بنور شاه سلامونه او نیک پیرزوونه قبول کړي. د دې خبرونو په دې ځانګړي لړۍ کې د طالبي نصاب د بیلابیلو اړخونو جاج اخلو. د تعلیم پوهان وایي چې خپل نوی کول ته د هر ډول کتابي او عملی زده کړو ورکولو مجبوری عمل ته تعلیمي نصاب یا کریکولم وایي. په تیر خبرونه کې مدرته د تعلیم د ماهرینو او په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د نصابی کتابونو د بورډونو د پخوانیو مشرانو تاثرات وړاندې کړی وو چې پکې هغه ویلی وو هر وطن د خپلو ترجیحاتو مطابق مواد په تعلیمي نصاب کې شاملوي چې په نتیجه کې داسې ځوانان روزل کیږي چې نه یوازې ښه انسانان او ښه وګړي وي بلکې د خپل ځان، کورنۍ، ملک او قام د خدمت کولو هم جوګه وي. په تیر خبرونه کې د تعلیم ماهرینو دا هم ویلي وو چې د تعلیمي نصاب لپاره داسې یوه کمیټه ټاکل کیږي چې پکې د تعلیم او ټولنې د پوهانو ترڅنګ استادان، د نفسیاتو ماهرین، صحافیان او د ژوند له بیلابیلو برخو سره تعلق لرونکي خلک شامل وي او دا کمیټه بیا خپل سپارښتنې حکومت ته وړاندې کوي چې په رڼا کې یې تعلیمي نصاب مرتب کیږي. د دې اونۍ په روښانه مستقبل خبرونه کې د دې خبرې جاج اخلو چې منتخب حکومتونه د 15 کلونو لپاره جوړیږي او هغه په تعلیمي نصاب کې د خپل فکر سره سم بدلونونه کوي. نو موږ لیدلی چې ورپسې جوړیدونکي حکومتونه که د بدل سیاسي ګوند وي نو هغه د تیر حکومت زیاتره بدلونونه منسوخوي او د خپل مفکورې مطابق مواد پکې شاملوي. د دې لوی مثال په خیبر پښتونخوا کې له 2008 کال نه تر 2014 کال پورې د عوامي نېشنل ګوند واکمن حکومت او له 2014 کال نه تر 2018 کال پورې د تحریک انصاف واکمن حکومت وو چې په تعلیمي نصاب کې یې واضحه بدلونونه کړی دي. په دې حق لمو اول د عوامي نېشنل ګوند په حکومت کې د تعلیم له صوبایي وزیر او د صوبایي اسمبلی د موجوده غړي سردار حسین بابک سره خبرې وکړې. هغه د خپل حکومت پر مهال په تعلیمي نصاب کې د بدلون په حق له وویل
چې تعلیم او د تعلیم سره بشمول ډېری محکمې د صوبایي خود مختاره د لاندې د قسم ترمیم د لاندې د صوبو اختیار شو. تعلیمي محکمه چې ودار صوبې د حکومت د لاندې رااله 2010 کې دیامنګ د غیر پر لیجسلیشن کو دیامنګ په نصاب باندې کار شروع کو منګ ریجنل لینګویج اتارټی جوړ کړه. دلته په دې صوبه کې چې څوره مورنۍ ژبه وي هغه لا قاعده جوړ کړه، هغه لا ګرامر جوړ کو. منګ تعلیم چې دی ټولې دنیا په شان باندې په مورنو ژبو کې لاګو کو او هغه منګ عملی هم کو.
ستاسو د حکومت نه وړاندې په نصاب کې سستونزا یا نیمګړتیا و چې تاسو یې بدلون ته مجبوروي؟ په دې پوښتنه نو موړي وویل
نصاب کې داتا ستپتر یی دلته په ریاستي توګه باندې د پښتنو د دې صوبې د نصاب او سره داسې عمل شو چې هلته د جهاد او د کتال یا د اشتعال مضمونونه پکې چولیو. نصاب یې ټول داسې جوړ کړو چې بس دا خو به کتال یا جهاد به یو ورګونه به یو دا یعنی یو داسې حد پورې نصاب جوړو چې د هغې نه توقع نشي کېدی نشوه کېدی چې دا د یو مثبت یو مهذبه انسان د تعلیم په ذریعہ باندې جوړ کی یا دا سوچ جوړ کی. موږ باغی تعلیم د پاره موږ کمیټه جوړ کړه او تر ډیره هدا پوری پاره نصاب کې موږ بدلون راوستو.
دا چې د عوامي نېشنل ګوند واکمن حکومت په طالبي نصاب کې څه بدلون راوسته سردار حسین بابک په دې حق وویل په دې کې یې د دې خاورې سره تړلي ټولنیز تاریخي او کلتوري ارزښتونه شامل کړل.
د تاریخ په حوالہ، د معاشرت په حوالہ، د دینیاتو په حوالہ، په هر حوالہ موږ په حساب باندې کار وکړو، ځکه چې ارادتن دا کار شی او پریاستی توګه باندې چې دا خو د جنگ لپاره مورچه ټاکلې و دی چې دا بر جنگ مورچه ای او ماشومانو ته به هم دغه تبلیغ کوو او په جوماتونو کې به هم دغه تبلیغ کوو، معاشره کې به هم دغه مذهبي جنونیت چې دی دا به خوره وو. یو ډېر لوی فساد د دینه جوړ و. تاسو ته پته ای چې کله د روس او د امریکې جنګ په افغانستان کې ټول نه سیوا خلک دلته تللی وو، دا دې په ریاستي توګه باندې ذهنونه ولې تیار کړي وو. په هغې کې موږ بدلون راوستو، بیا موږ ډېر ریفارمس په ایجوکیشن کې وکړو او هر شعبه موږ ټچ کړه او موږ کوشش وکړو چې تر ډېره
هدف پورې موږ یې اصلاحات په خپل دې تعلیمي نظام کې وکړو. له نوموړي به وپوښتل چې په تعلیمي نصاب کې د خپل واکمنۍ پر مهال کړي غټ غټ بدلونونه راته وخایي او هغه یې په څه فکر کړي. نوموړي وویل
غټ غټ خدا ذکر دي چې د تاریخ په حوالہ باندې پر دې خاورې تاریخ مشه شوی وو. د دې خاورې خپل اتلان چې دي، خپل مشران چې دي، هغه په تاریخ کې نو تر ډېره هدف پورې هغه موږ د تاریخ برخه کړه. داسې د اسلامیات او د دینیات په حوالہ باندې دې چې کوم انټرپریټیشن یا تشریحات کړي وو، هغه د ذاتي او سیاسي مقاصدو لپاره کړي وو. هغه موږ منول د قرآن د احکاماتو مطابق او د هدایاتو مطابق، د اصول مطابق او د پیغمبر علیه السلام د طریقې مطابق هغه دینیات چې دي هغه موږ برابر کړو. داسې معاشرتي نوم د پښتنو د خاورې د خپل معاشرت سره موافق موږ هغې سره تړلي دغه معاشرتي علوم چې دی هغه هم برابر کړو، دغسې سوشل ساینسز موږ برابر کړو. نو دغه غټ غټ اقدامات چې په حساب کې عوامي نیشنل پارټۍ په دور کې موږ راوستي دي، نو موږ زمینی حقایقو ته کتلي دي، موږ تاریخ ته کتلي دي. موږ د تاریخ مسکول کوشش نه دی کړی، یا په تاریخ کې یا د تاریخ په لیکلو کې موږ خیانت نه دی کړی. موږ وایو چې تاریخ تاریخ کی او هغه منول د ریکارډ برخه جوړول غواړي، د نصاب برخه جوړول غواړي.
خو پوښتنه دا ده چې د عوامي نېشنل ګوند د حکومت د طالبي نصاب په اصلاحاتو کې څه کمی و چې ورپسې د پاکستان تحریک انصاف صوبایي حکومت پکې نور بدلون کول ضروری وګڼل. سردار حسین بابک په دې حق لوای
کمی خودی ہی دا فل لیجسلیشن او ظاہر خبر ہے کہ چا حکومتی اگئی لیجسلیشن کولی شی، اگئی چینجز کولی شی، اگئی اضافی مواد کولی شی. اس دا خو بیا منحصر دا پاگا حکومت رو بانے کہ دا گئی ترجیحات سدی، دا گئی بیانی سدا، دا گئی ویژن سدی، دا گئی نظر سدی. نو دا گئی خلق و نظر خو دا نلو چی دا خپل خپلی خوری لی اونرشپ ورکی، ملکیت ولو ورکی، دا خپلی خوری تاریخ چی دے گا اون کی، مالکان ازانو گرنی، مدیان ازانو گرنی. کمی زمن نلو دے پاتی شدی، کمی خو زمان دا اوام چی لکا بس پدی وطن کی دیا حکومتونی چی پکم شکل باندی جوڑی گی، واقعی منتا دا مشکلات پیدا کرن چی لکا نن، یا بحیثیت قوم کتا سو گورین پا ہرا والا، من دا رستو پاتی شو و من سر زیادے روان دے. نو اس خو بیخی، یو داسې سوچ خلک ته اقتدار کړی چې دغې سوچ دا نه ده چې د پښتنو چې کوم تاریخ دی، د پښتنو چې کوم ثقافت دی، د پښتنو چې کومې آئینی برخې دي، د پښتنو له چې آئین کوم ضمانتونه ورکړي دي چې په هغې کې دی د هغې مدیان شي او هغه تاریخ دی عملي شي. زمونږ نه کمی نه دی پاتې شوی، کمی خو دې ځای کې راغی چې بیا زمونږ حکومت رانغی.
په خیبر پختونخوا کې تحریک انصاف په دویم وار هم صوبایي حکومت ترلاسه کړي او سردار حسین بابک په دویم وار په صوبایي اسمبلی کې د اپوزیشن غړی دی. نوموړي نه مو پوښتلی چې که په تعلیمي نصاب کې ستاسو اصلاحات د ولس په ګټه و، نو بیا یې تاسو د تحریک انصاف لخوا د ختمولو د مخنیوي لپاره څه وکړل؟
احتجاج کو لگی آیو، مثال دغه مخالفت کو لگی آیو، کنوینس کو یہ پدی خبر ہے، پویا کو یہ پدی خبر ہے، دا سیاسی فیصلے ندی، دا خو تاریخی فیصلے، دا خو کامی سے چلی دی، دا خو طول عمری سے چلی دی. خو ظاہر خبر ہے کہ پکم ایجنڈا گئی حکومت تر راوستی شوی دی، اگئی خو پابند دی، دغه خو اختیار نشتے. دلکہ خو ظاہر خبر ہے بیا لگا، دا خو تعالی ما یو مثال در کدا خو غلط نن پیسہ ملو کہ ناس چری کونسلران لگی منتخب شوی دا پرزرگون اوڑو لگی بچا ور کدا خو ولس ندی ور کڑی، دا خو دی اسٹیبلشمنٹ دور دلچسپی ہوا، دور مداخلت ہو، دور اثر اندازی ہوا، دور دلچسپی ہوا کہ اگر وختل دا صدات نسم ترمیم دی رول بے دی رول بے کی زمین کو تختل بیانیہ من مولاری کو پر من کو اقتدار کیو راغ بیانیہ من عملی کولا من ہم کم من کا پوزیشن کیو دا من د پختلو وکالت کو دی خاور وکالت کو دا عوامی نیشنل پارٹی ذاتی جنڈا نہ دا کانی جنڈا دا او دا کانی جنڈا دا پر من پچار ولاریو پڑاگا ولاریو کول دنیا زمین آواز اوری بار فورم بارے دے سمجھائے تنن کو دے سملے باہر ان کو.
سردار حسین بابک تور پورې کړ چې د تحریک انصاف حکومت د پښتنو نمائنده حکومت نه دی، نو ځکه د پښتنو بورنۍ ژبې ته توجه نه ورکوي.
په ټوله دنیا کې تعلیم چې دی مورنۍ ژبه کې دی. زما ماشومان زما بچی بچیان چې کومه ژبه وایي هغې ژبه کې ولا زه تربیت ورکوم، په کور کې ولا تربیت ورکوم، په حجره کې ولا تربیت ورکوم، په جومات کې ولا تربیت ورکوم، مذهبي تربیت ولا ورکوم، نو په تعلیمي ادارو کې به زه ښودنه څنګه په مورنۍ ژبه کې نه کوم. په ټوله دنیا کې چې کوم کامونه کومه ژبه وایي کومه مورنۍ ژبه وي هغې کې په مفهوم باندې ډېر په اسانه پوهېږي، ډېر په اسانه پوهېږي. لکه مثال که د قرآن ترجمه مونږ خپلو بچو ته چې پښتو وایي دا که ورته زه په انګرېزی کې کومه نو دوی په دوره نه پوهېږي، خو د قرآن دا ترجمه که مونږ په پښتو کې ورته ترجمه وکړو، تشریح ورته وکړو، تفسیر ورته بیان کړو نو ډېر په اسانه پوهېږي. داسې هر سبجیکټ چې ورته په خپله مورنۍ ژبه کې ښایي نو هغه زده کړه کې دا ډېر په اسانه کېږي، ډېر په اسانه کېږي. دغه سره تعلیم چې دی هغه ترقي کوي، تعلیم خوریږي، شعور خوریږي، د کام بچی چې دي هغه تربیتي یافته لویږي، تربیت په اسانه اخلي. دا په پردو ژبو کې به خپلو ماشومانو ته نه پوهېږي هغه څه چې څنګه پوهېدل پکار دي په خپله ژبه کې، مورنۍ ژبه کې.
دا چې که عوامي نېشنل ګوند بیا صوبایي حکومت ترلاسه کړي نو د تعلیمي نصاب لپاره څه ترجیحات په پام کې لري؟ سردار حسین بابک په دې حق له وویل
ان شاء الله خیری نصاب به بالکل حقیقي مانو کې تاریخي، دینی، معاشرتي، سائنسي بنیادونو باندې د بین الاقوامي تقاضو پرنا کې په مورنۍ ژبه کې به وتا د تعلیم خودنه لاګو کوو ان شاء الله چې په اقتدار کې راشو. کسر
تاسو د خیبر پختونخوا په صوبایي اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند د غړي او د تعلیم د پخوانی وزیر سردار حسین بابک خبرې واورېدې چې د تعلیمي نصاب په لړ کې یې د پاکستان تحریک انصاف په صوبایي حکومت نیوکه وکړې. په دې اړه مو د خیبر پختونخوا په صوبایي اسمبلی کې د تحریک انصاف لغړي او ابتدایي او ثانوي تعلیم لپاره د قائمه کمیټې له مشر پختونیار خان سره هم خبرې کړې دي. نوموړي په دې صوبه کې د خپل حکومت د ترجیحاتو په حق وویل
زه به ول خپل ځان د خبره دې درته کوم چې موږ هم د دې خاورو په ټاټ د سکول لیکه پړه خلک یو، شکر الحمدلله سرکاري د سکول پړه لیکه یو. په دې ملک کې ستاسو ته بده اندازه شته چې په ډېر پخوانه یو تفریق سلسله روانه وه په تېر حکومتونو کې چې یو انګلیش میډیم سیستم او یو د ګورمنټ سرکاري سکول سیستم او پرایویټ او د سرکاري. پاکستان تر کې صاحب حکومت او زبنګ د پرایم منسٹر جناب عمران خان صاحب سوچ ویژن دا دی چې هغه چې په دې ملک کې ایکویټیبل ایجوکیشن هر سړی حق دی، چې هر سړی ته ایکویلیټی یو برابرتیا حاصله شي، هر سړی ته موږ اپورچونیټی موقع ورکو او هر سړی د خپل موقع نه فائدہ والی. دا نه چې د ټارد سکول د سرکاري سکول د الګ یو لیول دی او د ګورمنټ د پرایویټ سکول او د انګلیش میډیم یو بل لیول دی. نو په دې حواله سره زمونږ مرکزی حکومت هم لګیا دی خپل اعلی ځلې کوي، خپل منډې تړې کوي او سره صوبې حکومتونه هم خپل ځان سره په خپل لاس کې لګیا کړی دي، سایډ بای سایډ ځان سره روان کړی دي.
پښتونیار خان دا تاثر رد کړ چې ګنې د تحریک انصاف حکومت په تعلیمي نصاب کې د عوامي نېشنل ګوند د حکومت ټول اصلاحات ختم کړی دي.
نظام تعلیم زمونږ نصاب کې سلسله ده تقریبا د 2006 نه ورته نن 2020 پورې یو را روانه ده. سلګ زیات معمولی چینجز د هغه حواله سره بزیر خبره ده، کریکولم حواله سره بشوي اپ د وخت او د حالاتو او د خپل د تاریخ د حواله سره په دې انداز کې بکار پاره کې شوې وي. دا میجر ایون دی پاین کې راغله یا یو نصاب هغه برابر روان دی رسلېږي. ګورنمنت خپل سټپس از په دې حواله سره خبره کوم چې کته سلګ شاته دور تلاشه د ان پی یا د ان پی نه شاته تلاشه د پاکستان تحریک انصاف چې کلم په دې صبح کې په 2013 کې حکومت حوالے شو هغه ته ملو شو نو هغه سپیشل کار په دې باندې وکړي چې به موږ کوالټي ایجوکیشن خپل بچو ته پروواید کړو.
نو موري همداراز ویل چې د تحریک انصاف حکومت په سیاسي بنیاد نه بلکې د وخت د ضرورت سره سم په تعلیمي نصاب کې بدلون کول غواړي.
زه په دې حواله سره صرف دا یو خبره کول غواړم چې زه اوس که د خپل وخت خبره درته وکړم دا 1981 زما ډیټ آف برت دی او زه یو پټاټ سکول کې په سرکاري سکول کې ما بنیادی خپل تعلیم حاصل کړی دی. زما والد صاحب هم پټاټ په سکول کې سبق ویلی دی. داسې هیڅ قسمه خبره نشته، خو ما صرف یو خبره دا وکړه چې د وخت ضرورت او د وخت تقاضو او نظر هغه ته کتل پکار دي. زمونږ نصاب کې او زه که د خبره وکړم چې زمونږ په وخت کې چې کوم نن سبق و یا کوم موږ سلیبس تو هغه که نن موږ وګورو او د خپل وخت د دې وخت سره موږ کمپیریزن وکړو نه هغه په دې کې د ځمکه او د اسمان فرق دی. نو زه خبره ده د وخت سره چینجز کول پکار دی چې مو مخبل بچو ته سلیبس او لارو ته چې کوم د وخت او د علاقه او د وطن ضرورت دی چې د خپل وخت کتاب مو ګورم او دنه د وخت کتاب مو ګورم نو شاید نن دور هغه طریقې افتم دی او جدید هم دی او قزم هغه زوړ کریکولم یا په زوړ حساب کتاب سره روان شم په زوړ سپیډ سره زما نو شاید هغه لیول ته چرتم نشه رسېدلی چې کوم لیول ماته او زما د بچو ضرورت دی.
د خیبر پختونخوا په صوبایي اسمبلی کې د تحریک انصاف غړی او د ابتدایي او ثانوي تعلیم د قائمه کمیټې مشر پختونیار خان وای په صوبه کې پرله پسې په دویم وار د دوی حکومت جوړېدل څرګندوي چې ولس یې د نورو پالیسیو ترڅنګ د تعلیمي پالیسۍ ملاتړ هم کوي او حکومت به یې هیڅکله نه مایوسه کوي.
د خوشحالی خبره دا ده چې ما درته چې انشاءالله په دې ملک او په دې صوبه خصوصا الله پاک دا رحم کړی دی زموږ د مشران او زموږ د پارټۍ دا کوشش دی چې موږ خپل تاریخي اسلامي ثقافتي اقدار د خپل علاقې د خپل خاورې هغه تاریخ خپل د مشرانو هغه تور طریقې ټولې موږ ورته خپل بچو ته وښیو. موږ خپل ساینس لیول خپل بچو کې امپروومنټ راولو. موږ خپل انګلیش میډیم چې کوم د بچو د وخت ضرورت دی اوس کا تیر وخت شي نو شاید زه دا ویلی شم چې ما په علاقه یا ما په وطن کې ما په انګلیش میډیم چا تصور هم نه و خو شکر الحمدلله نن د دې صوبې حکومت د دې صوبې د مشرانو په هغه سلیبس هغه چینجز کې زموږ د کوم ایجوکیشن ډیپارټمنټ دی هغه د دې کوشش روان دی چې بھائی موږ مقابله د بار دنیا سره روانه ده
وای. تعلیمی نصاب د حکومت د هغو ترجیحاتو عکاسی کوي چې په رڼا کې یې خپل نوی کل روزل غواړي. له پختونیار خان مو پختلی چې په خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف حکومت ځوانانو ته څه ډول روزنه ورکول غواړي.
موږ خپل تاریخ موږ خپل دین اسلام درنا پلان دی موږ د خپل د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هغه کوم هغه د اسوهاست کوم طریق کار دی کوم دغه نسبت سره کار دی موږ د خپل د علاقې د کلتور د روایت د دستور د تور طریقې لاندې به انشاء الله د خپل بچو ته هغه تربیت او هغه لار او تخوی چې کوم سبا هغه د خپل د پلار نیکه د خپل د دین د اسلام د خپل ملک د تاریخ هر څه کله مې په نظر کې به موږ خپل سلیبس جوړو چې موږ هغه او سره خیال ساتو باقي بار دنیا سره به موږ د خپل کمپیریزن کول د پر خپل بچو ته به انګلیش لار او د هغه نصاب هم طریقه ورته خیو.
د خیبر پختونخوا په صوبایي اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند غړي او د تعلیم پخوانی وزیر سردار حسین بابک په دې تنقید چې تحریک انصاف حکومت په تعلیمي نصاب کې مورنۍ ژبه یعنی پښتو ته سمه توجه نه کوي. پختونیار خان وویل د دوی ګوند او مشران د دې خاورې بچي او منتخب استازي دي او پښتو ژبه د ټولو شریکه مورنۍ ژبه ده.
بابک صاحب زمونږ مشر پارلیمنٹرین هم دی زمونږ د کمیټې غړی هم دی او زمونږ د دې صوبې د ایجوکیشن د منسٹری د وزیر هم پاتې شوی دی. خپل ټینور کې به خپل کوشش زیاره خبره ده کړې بھائی چې کوم ځکه کمی به شوی بابک صاحب مونږ سره په کمیټې کې ممبر هم دی. بابک صاحب د خپل نشندۍ کوي پای کمیټې کمیټې کې مونږ سره زمونږ د صوبې د منسٹر صاحب هم ناستې دی هغه زمونږ ایکس آفیشل زمونږ ممبر دی زمونږ سره د صوبې د سیکرټری صاحب هم ناستې دی زمونږ د کمیټې نور ممبران او غړي هم په دې کې ناستې کوي اور ڈائریکٹر صاحب بناستی پدی کے رضا بابک صاحب دا خبر کو مچ مونگ سنگ اللہ پاک کی اپرچونٹی رکھ دا سکار شوی دے مونگ بدغه اپریشیٹ کول کو کا بابک صاحب خپل دور کے کڑے دے کدا پاکستان تحریک انصاف حکومت کڑے دے زبا دا بابک صاحب تنہ مینا کو مچ دے زمون کا مشر دے مونگ میں انشاءاللہ پشریکا د خپل مرنے جے دا پارا دیم دا دے جے پیداوار دے زم دا دے خور دا دے جے پیداوار ما زمون منسٹر صاحب دا دے جے دا دے خور پیداوار دے زمونږ دا صبح مشرم وزیر اعظم صاحب هم د دې خاورو د دې ژبې پیداوار دی. داسې یو قسم نشته چې هغه به دا ووایي چې یاره زه د خپلې ژبې د خپل د مورنۍ ژبې دپاره زه خپل کردار نه ادا کوم.
سردار حسین بابک د خیبر پختونخوا په حکومت دویمه لویه نیوکه دا کړې وه چې په موجوده تعلیمي نصاب کې د پښتنو تاریخ او اتلانو ته کافي ځای نه ورکول کیږي. پختونیار خان په دې حق له وویل
زه د دې په حوالې سره دا جواب وایم پکار دا دا چې په دې باندې یو جامع یو مضمون ولیکي شي هر علاقه ټچ شي هر علاقه تخپل او کردار په هر علاقه کې تشوي دي خپل په تاریخ ما خبره درته وکړه چې زمونږ تاریخ کې داسې هیروګان شته دي چې هغه خپل د خپل علاقې د خپلې خاورې د پر خپل کردار ادا کړی دی. ځکه نن دا خبره وکړم بابک صاحب شاید زما دا خبره واوري په پتمزو کې چې کوم سکول کولی شوی د باچا خان بابا په کتاب کې زما د نیکه نوم لیکلی دی چې هغه آزاد هائی سکول کې پہلا ټیچر او پہلا هیډ ټیچر هو. یو امیر ممتاز نومه وه او یو مقصود جان صاحب دغه نومه وه. وکیل د علی گڑھ نه فارغ هو. په خلافت کانفرنس ټیم کې باچا خان بابا سره ملاقات شو. زمونږ د نیکونو نو هغه دوه بچی دي هغه ته سپرلی وو هغه ته ورکړي په آزاد هائی سکول چرسده کې هغه سکول کولاو کړی وو. نو شکر الحمدلله زه د هغې کورنۍ هم دا تعلق لرم بنیادي زمونږ تعلق هم دغه خدای خدمتګار تحریک نه وو. وختو د حالات تقضی وي نو مونږ په دې باندې څه نشته دی. خو ما خپل د سلیبس بهتره خبره دا ده چې دی وشي. خو زه یو سوال دلته کوم چې زمونږ د ورور ته دا پکار وه زمونږ د مشر ته پکار وه چې دا کار دی بنیادي طور سره په هغه ټایم کړی چې کوم د دوی په دې صبح کې ګورمنټ وکړله دا وختو. خو اسې زه سوال د دوی نه هم دا کول غواړم چې په خپل وخت په خپل دور کې دوی دا کار ودی. نو که دا ټولې صبح هغه نمایندګان هغه مشران چې هغه د جنګ خلافت جنګ آزادي یا په داسې تحریکونو کې حصه اخیستې وه یا د هغه وخت کوم دلته کبیز یا جابر وو
پختونیار خان همداراز ویل غواړي چې د ټولې پختونخوا د اتلانو او تاریخي واقعاتو په اړه یو کتاب د طالبي نصاب برخه وګرځي. نوموړي زیاته کړه د سیاستوالانو تر څنګ رسنیو ته هم بلنه ورکوي چې د معیاري تعلیم د ودې لپاره د صوبایي حکومت نیمګړتیاوې په ګوته کړي او د حل لارې یې تجویز کړي.
مرسته وکړو د هغې ملګرتیا وکړو چې غلط کار کړی دی مونږ د هغې مخنیوی وکړو چې مونږ نه بیا داسې سلیبس داسې حساب کتاب نه شي جوړ چې هغه زمونږ بچو زمونږ د علاقې زمونږ د خاورې زمونږ د دستور دپاره د نقصان سبب وګرځېږي. او که څه داسې کمی وي نو زه بابک صاحب سره سره ستاسو ته هم دا زمونږ ګزارش دی چې تاسو هم نشاندهي مونږ ته کولی شئ که زمونږ بیسک فیسیلیټیز دي که زمونږ سلیبس دی که زمونږ مورنۍ ژبه ده که زمونږ د ټیچر حوالے سره دی پالیسي ده. او انشاءالله کوم ځای کې کمی وي مونږ خپل کوشش دی او روان هم دی مونږ په شریکه ټولو دا کوشش دی چې مونږ د خپلو بچو د بهتر مستقبل لپاره خپل کردار ادا کړو او په دې سبق کې خپلو بچو لپاره هغه سبق او هغه سلیبس هغه کورس او هغه ایجوکیشن ورکړو چې کوم یو ښه خپل بچي لپاره هر سړی په خپل ځای کې غواړي چې هغه بار دنیا ته ستایي. مونږ کوشش دا دی چې د بار دنیا خپل ښه ایجوکیشن دلته خپلو بچو ته په د خپلو سرکاري او په ګورمنټ په پرایویټ په دواړو سکولونو کې یکسا لیول سره ورکړو.
تاسو د خیبر پختونخوا په صوبایي اسمبلی کې د تحریک انصاف د غړي او د ابتدایي او ثانوي تعلیم د قائمه کمیټې د مشر پختونیار خان خبرې واورېدې چې وایي د صوبې د تعلیمي نصاب د اصلاح لپاره هر ډول تنقید او وړاندیز ته هرکلی وایي او هڅه کوي چې د خپل نوي کول لپاره د تعلیم او تربیت په لړ کې دینی تاریخي کلتوري ټولنیز او د جدید دور ټول ارزښتونه او تقاضې په پام کې ونیسي. او هم په دې ځای د دې اونۍ روښانه مستقبل خپرونه سرته رسیږي. راتلونکي اونۍ به د تعلیمي نصاب یا کریکولم د یو بل اړخ جاج اخلو. تاسو هم که کومه پوښتنه وړاندیزونه او یا معلومات شریکول غواړئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکئ او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ 00202211 2 01 1 2 او اوس خپل کوربه منوشاته اجازه ورکئ. خاد او آباد اوسئ.